په پیښور کې د ګرمۍ یوه بجه شوې ده. د مشال ریډیو په یوې بلې ګړۍ کې د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړی. په رواني یو ساعت خبرونه کې به د پاکستان سیاسي حالاتو، بلوچستان کې د لادرکه کسانو لپاره شوې احتجاجي مظاهرې او پاکستان کې خبریالانو ته ورپېښو مشکلاتو ترڅنګ ځینې نور راپورونه او یو 19 پروګرام تاندې هیلې به هم واوري. خو د هر څه اول د دې ساعت خبرونه ملیحا امیرزاده درته وړاندې کوي.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف وايي حکومت سره مذاکرات نه کوي. پرون په کوټه کې د ورکو کسانو لپاره کارکونکو اتحادیه احتجاجي لاریون کړي او آذربایجان ارمینیا ته د هغو 29 سرتېرو مړي حواله کړي چې د نګورنو کاراباغ په سر جګړه کې وژل شوي دي. تفصیل: پاکستان جمهوری تحریک د واکمن تحریک انصاف ګوند له حکومت سره د هر ډول مذاکراتو امکان رد کړي. پرون په ملتان کې خبریالانو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې حکومت سره هیڅ ډول مذاکرات نشي کېدی او تحریک په تر هغې روان وي تر کومه چې عمران خان استعفا نه وي ورکړي او د نوو انتخاباتو اعلان نه وي شوی. دا په داسې حال کې ده چې ځایي رسنیو د یو شمېر حکومتي او اپوزیشن مشرانو له خولې د اپوزیشن ائتلاف او حکومت ترمنځ سیاسي کړکیچ ختمولو په مقصد د مذاکراتو خبره کړې. مولانا فضل الرحمن د پښتنه په جواب کې ویل که حکومت د دوی جلسو ته امنیت نشي ورکولی نو په ډاګه دی وایي چې دوی د امنیت چارې د دوی د ګوندونو رضاکارانو ته حواله کړې دي. سموده مخکې د ریلوي وفاقي وزیر شیخ رشید اپوزیشن ګوندونو ته خواست کړو چې احتجاجي غونډې دې ځکه وځنډوي چې پکې د ترهګرو پیښو یره ده. د پاکستانی پوز د مطبوعاتو څنګه وایي چې د هندي پایلټ ابینندن پاړه د اپوزیشن لخوا بیانبازي د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي. تېر ورځ په راولپنډه کې په یو خبري هونډه کې د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څنګه مشر میجر جنرل بابر افتخار ویل چې حکومت د امن په مقصد هندي پایلټ ابینندن هند ته حواله کړو. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 28 د پاکستان مسلم لیگ یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر ایاز صادق په قومي اسمبلی کې په یو بیان کې ویلي چې پاکستان ځکه ابینندن خوشي کړو چې د هند لخوا په پاکستان د حملو یره وه. خو بابر افتخار ویل چې حکومت دا پریکړه د امن په مقصد کړې وه. پرون په کوټه کې د لادرکه کسانو لپاره د کارکونکو اتحادیه یو احتجاجي لاریون کړي. د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن په مرسته شوي دغه لاریون کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او مدني فعالانو هم ګډون وکړو. ګډونوالو ته په وینا کې مشرانو ویل چې حکومت د باید هغه ټول لادرکه کسان عدالتونو ته وړاندې کړي چې پریس ډول اتورونه وي او یا یې جرمونه کړي وي. د اتحادیه په خبره د 2.0 تر مخه تر دا مهال 15,000 کسان لادرکه دي، خو حکومت د غشمیري کمی خای. د 1300 کلونو راهیسې د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالې او پاکستانی ادارې، سیاسي ګوندونه او مدني فعالان د پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې لادرکه کسان د عدالتونو ته وړاندې شي. حکومت په بیا بیا ویلي چې د لادرکه کسانو ستونزې په پام کې ده او ځل حل به یې زر تر زره اوسي. د خیبر پولیس وایي چې په سیمه کې ټولو قبیلو ته ویلي چې د هغو افغان کډوالو او غیر مقامي خلکو پاړه معلومات زر تر زره پولیسو سره شریک کړي چې په کرایه اوسیږي. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ضلع د پولیسو ویان زهیر افریدی ویل چې اوس ټولې قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا صوبې برخه شوي او هغه ټول قوانین عملي کول غواړي چې په نورو ضلعو کې نافذ دي. د ده په خبره د جمرود، لنډي کوتل، شلمان، باړې، ملاګورو او نورو سیمو قامونو ته د یوې اونۍ وخت ورکړی چې مقامي پولیسو سره د هغو ټولو کسانو نمونه ولیکي چې د دوی پسمکو آباد دي. او آذربایجان له ارمینیا سره د ناګورنو کاراباغ په سر روانه جګړه کې د وژل شو 29 سرتېرو مړي دغه هیواد ته سپارلی دي. دا په داسې حال کې ده چې له آذربایجان نه د دغه جدا شوې سیمې په سر د لسیزو اوږده شخړه کې د تشدد پر مهال د وژل شو شمېرې زیاتې شوې دي. د اکتوبر په 29 دواړو خواوو د دې مړو د سپارلو پخلی په داسې حال کې کړی چې ارمینیا او آذربایجان په یو بل د امریکا په ملاتړ شوي د اوربند ناکامه کولو تورونه لګوي. د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ سپتمبر په 28 د جګړېدو د پیلېدو راهیسې دا درېیم اوربند وو. د ارمینیا د دفاع د وزارت ویاندې شوشان سټیفانیان ویلي چې د مړو سپارل د روس ته ښه منځګړتوب د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان او سره صلیب په مرسته ممکن شول. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیو نو اوریدل چې ملیحا امیرزاده راته وړاندې کول. رازو د دې غړې لومړی راپور طرف ته. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د موجوده حکومت سره د هر ډول مذاکراتو امکان رد کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې په دې نږدې کې د اپوزیشن ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک او موجوده مرکزی حکومت ترمنځ د خبرو اترو د لارې د سیاسي کړکیچ د هواری خبرې کیږي. مولانا فضل الرحمان تیر ورځ په ملتان کې خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه تحریک به د عمران خان تر مستعفی کېدو او نوو انتخاباتو تر اعلان پورې به جاری وي. نورحال شانواز ترکزی راکوي.
پرون په ملتان پنجاب کې د میډیا سره خبرو کې مولانا فضل الرحمان وویل
هم نو مذاکرات کرتے ہیں نه ان کے ساتھ مذاکرات کے ہم
دی وای چې نه خو مونږ د حکومت سره خبرې کوو او نه د خبرو او یا مذاکرات په حق کې. نو بیا د احتجاجیان او د حکومت په منځ کې د لانجی هوارې څنګه ممکن دی؟ مولانا فضل الرحمان وای چې د حل لارې دا ده چې الیکشن کمیشن موجوده انتخابات او یا حکومت منسوخ کړي او د نوې ټاکنو اعلان وکړي.
الیکشن کمیشن اس انتخاب کو منسوخ کرے اور نئے انتخاب کا اعلان.
د پاکستان د جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلی چې باید حکومت ته دوی جلسو ته سیکورټی ورکړي او کدا سے نو نو دوی بیا د خپل سیکورټی خیال په خپل هم ساتل شي.
هم
دی وای چې مونږ به جلسی کو او جلسو ته تحفظ او یا سیکورټی ورکول د ریاست ذمہ واری ده. هر کله ریاست لسونه چت کړل او وی ویل چې دوی د خپل خلکو حفاظت نشي کولای نو بیا به زمونږ رضاکار په خپل زمون غونډو ته سیکورټی ورکوي.
انشاءاللہ ہمارا رضاکار خود اپنے اجتماعات کو سیکورٹی مہیا کرے.
مولانا فضل الرحمان پو سی پیک منصوبہ ہم خبر اوکڑا نموڑی پو سی پیک منصوبہ خپل نظر ہم دا سے اڑان دے کہ
سی پیک
دے وائی چی دے سی پیک راتلون کی بچ سبی نو ہاگا خوئی تباہ و برباد کر دا وجہ دا چی پدی خطہ کہ دا مونگر ٹولو خوگ و لوی دوست چین بے اعتمادہ شو او دا دغن علاوہ خو مونگ حاسم اوزگارو مونگ پا ٹولا خطہ کی یوازیو او بلدا چی دل تنن وختونه یو قانون سازی روانه ده چې دلان دی به د سی پی چیرمن او نور عملی ته نیپ او نور ادارې هم سنشي ویلې لکه یو خدا چی سی پی کې ډوب کو او بلدا چی د کرپشن یا د درغلی ولارې به هم ورته آزاد شي او دی ته وی پسترکاری ډول قانوني کرپشن
احتساب کې تمام ادارو سے مستثنا قرار دیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں کہ سرکاری طور پر قانونی کرپشن.
پاکستان جمهوری تحریک بیا بیا ویلې چې موجوده حکومت سلیکټډ او یا کینولې شوی دی خو حکومتی نمائندگانو بیا بیا ویلی چې دوی الیکټډ او یا د عوامو پر یو انتخاب شوی دی او د اپوزیشن داوی بې ځایه ګرځولی. حکومتي وزیرانو له دې وړاندې دا هم ویلو چې د جمهوری تحریک جلسې د خپلو درغلیو د پاکولو لپاره دي او دوی نه غواړي چې پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې ترقی وکړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشے.
تاسو مشال ویڈیو اور رئی د زیارت پورز د اسلام آباد تر هغری زد یو عدالت وزیر اعظم عمران خان په پارلیمان ودانی حمله کیس کې بری کړو خو په همدغه کیس کې عدالت په بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی، دفاع وزیر پرویز خټک، د تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود او د منصوبه بندی په وفاقی وزیر اسد عمر د فرد جرم لګولو پریکړه کړې ده. پر دوی تور و چې 2014 کال کې د درنې پر مهال مظاهره چیان یې تشدد تر پاره ولی وو او مظاهره چیانو بیا پارلمان ته د ننوتو هڅه کړې وه. هغه وخت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر مهال حکومتي وکیلانو د عمران خان او د د ملګرو خلاف کیس جوړ کړی وو خو اوس چې عمران خان وزیر اعظم دی نو حکومتي څارنوال ویلي دي چې دغه کیس د دروغو په بنیاد جوړ کړل شوی وو او د ته یې په ختمولو اعتراض نشته. نور تفصیل اسرار عالم مومن په دې رپورت کې.
د مسلم لیگ نواز ډلی یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړي محسن شانواز رانجا په زیارت ورځ مشال ډیو ته وویل چې د 2014 کال په اګست میاشت کې چې د عمران خان په مشرۍ پر لتوالو په پارلمان ودانۍ کومه حمله کړې وه نو د هغې ویډیوګانې هم موجودې دي. نوموړی وایي پرازیکیوټر یا حکومتي وکیل چې د حکومت ماتحت وي او د قانون او انصاف وفاقي وزارت یې په څوکۍ ګماري هغه په شا شو نو ځکه عمران خان په پارلمان ودانۍ حمله کیس کې بری شو. پراسیکیوټر او شهادتونه به د حکومت لخوا وړاندې کېدل. په دې مقدمه کې حکومت مدعی دی او حکومت ته شهادتونه او ګواهان وړاندې کول وو خو حکومت دا وخت د عمران خان دی نو هغه څنګه کولی شي چې د ځان خلاف ثبوتونه او ګواهان عدالت ته وړاندې کړي؟
اس طرح سے گواہ ان کے خلاف پیش ہو جاتے، شہادتیں ان کے خلاف دے دیتے.
بلخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د خامی اسمبلی غړی سلیم الرحمن وایي د زیارت په ورځ د اسلام آباد په ترګرې ضد عدالت کې د عمران خلاف د ثبوتونو او ګواهانو د نشتوالي له کبله عدالت نوموړی خوشې کړ. د ده په خبره پروزیکیوټر هم ویل چې دغه کیس د دروغو په بنیاد جوړ کړل شوی. سلیم الرحمن په زیارت ورځ له مشال لیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د مسلم لیگ نون پخوانی حکومت له عمران خان د سیاسي انتقام اخیستو لپاره د هغه خلاف د پارلیمنت هاوس حمله کیس جوړ کړی وو.
نو پدې کې خو د خان صاحب د انوالمنت هیڅ دغه نه و. په هغه ټایم کې هم موږ دا په بنیاتۍ باندې جوړ کړی دا دې پکې انوالو کړی و په زور په دغه باندې ځکه دغه پکې د انوالمنت څه دغه نه و. نو دا خو په هغه ټایم د نواز شریف حکومت او دی پکې انوالو کړی و. نو دا خو ډېر موږ خو وایو چې دا د عدلیې خپله فیصله وکړه د هېچا څه پرشر څه زور څه دباو نه بغیر.
سلیم الرحمن وایي که څه هم عدالت په پارلیمنت هاوس حملې کیس کې د پاکستان تحریک انصاف پر نورو غړو د فرد جرم لګولو پریکړه کړې خو د په خبره هغه تمه لري چې کله دغه کسان په راتلونکي اورېدنه کې عدالت ته حاضر شي نو دوی به هم بری شي. د په خبره ځکه چې په پارلیمنت هاوس د تحریک انصاف غړو یا پلویانو حمله نه وکړي. په پېښور کې د پاکستان سپریم کورټ بار غړی او قانون پوه نورعالم خان وایي په پارلمان د حملې په کیس کې د حکومتي وکیلانو په شا کېدو دا خبره ثابته کړه چې په دې هیواد کې د انصاف نظام د ټولو لپاره یو شان نه دی او له دې کار سره په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته ډېر تاوان رسېدلی. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې پارلمان یو مقدسه او جمهوري اداره ده نو که پر دې د حملې کیس د عمران خان خلاف ثابت شوی وي نو نوموړی له غټې سزا سره مخ کېدی شو.
چلیدلی چې په هغې کې کمی دفې وي نو هغې کې چې دی عمر قید پورې چې دی سزا ملاوېدی شي او دا چې دی په دې بنیاد باندې د دې ډسکوالیفیکیشن څوک یې وکړي 63 تک لاندې هغې باندې ډسکوالیفیکیشن کېږي ولې چې د حکومت ریټ چیلنج شوی وو. نو دې کې سزا یې موت هم کېدی شي ډسکوالیفیکیشن هم کېدی شي پابندیان هم لګېدی شي.
د یادونې دا چې د 2010 کال د انتخاباتو په نتیجه کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف وزیر اعظم جوړ شوی وو خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې هغه وخت په اپوزیشن کې وو تور یې پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلي شوی او بیا یې وروسته د حکومت خلاف درنه پیل کړه او د 2014 کال په اګست میاشت کې د تحریک انصاف پر لتوالو د پارلمنت هاوس او وزیر اعظم هاوس لور ته مارچ وکړ او هلته یې له پولیسو سره نښتې وشوې. دان ورځپاڼه وایي د هغه وخت پروزیکیوټرز یا حکومتي وکیلانو د عمران خان او د ده د ګوند نور غړو خلاف د کیس جوړولو لپاره په ثبوتونو کې 15 تصویران کوتکونه او داسې نور شیان له عدالت سره جمع کړي وو. دوی ویلي وو چې عمران خان خپل پلویان د هغه وخت د حکومت خلاف تشدد ته هڅولي وو چې پکې له پولیسو سره په نښتو کې 3 کسان مړه شوي او 26 ژوبل شوي وو.
زمنګ د همکار اسرار علم مومند راپور مو اوریدو چې د وزیر اعظم عمران خان په پارلمان ودانۍ حمله کیس کې د بری کولو په اړه وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. تیر کال د پاکستان لخوا هند ته دغه هیواد د پایلټ ابینندن د حواله کولو په اړه د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د مسلم لیگ نون د یو مشر آیا صادق د بیان پر ردی عمل کې د فوج د مطبوعاتي ادارې ISPR مشر میجر جنرل بابر افتخار تیر ماښام په پینډی کې په خبری کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې داسې یو بیان ورکړل شوی چې د هغې د لارې د قومي سلامتۍ سره د تړلي واقعاتو د تاریخ د مسخ کولو هڅه شوې ده او دا ډول بیانونه د هغوی د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي. آیا صادق د اکتوبر په 28مه قومي اسمبلی کې ویلي وو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د هند لخوا په پاکستان د حمله کولو د یاري لوجې ابینندن د خپل هیواد چارواکو ته حواله کړی وو. په دې اړه نور تفصیل غلام غوس راکوي.
د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR مشر میجر جنرال بابر افتخار په راولپنډی کې په خبری کانفرنس کې وویل
حکومت پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست که طور پر امن کو
د یو زیموار ریاست په هیڅ د امن قائمولو لپاره د پاکستان حکومت د هندي پایلټ د خوشی کولو فیصله کړی و. د جنیوا کنونشن د لاري د دې فیصله بیا ټولی نړۍ ستاینه هم کړی و. پاکستان اول د خپل صلاحیت مظاهره وکړه او دا پریکړه د ټولو جنگی صلاحیتونو په تناظر کې د یو مضبوط او بریالي پوزیشن نه کړی و.
او یہ فیصله تمام جنگی آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوزیشن آف سٹرینتھ سے کیا گیا.
پخوانی سپیکر ایاز صادق چې اوس مهال د قومي اسمبلی غړی هم دی د اکتوبر په 28مه نیټه په قومي اسمبلی کې ویلی و چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د هند لخوا په پا پاکستان د حمله کولو د یرې له وجې هندي پایلټ ابینندن د خپل هیواد چارواکو ته حواله کړی و. د ایاز صادق د دغه بیان وروسته په پا پاکستان او هند کې د رسنیو ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو هم ډیر تود بحث راپارېدلی دی. میجر جنرال بابر افتخار په راولپنډۍ کې په خبري کانفرنس کې وویل چې دا ډول بیانونه د هغوی د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي.
ایسی منفی بیانیې کی برائے راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے.
داسی منفی بیانیه نیخ پنیغه په قومی سلامتی اثرات لري او د اطلاعاتو په برخه کې دښمن د دې پوره پایده اوچتوي او د دې جلک تاسو ته د هند په رسنیو کې په نظر راځي. د سیمې په امنیتي صورتحال د پاکستان ځواکونو پوره نظر ساتلی دی او د هیواد دننه او بهر د هر رقم خطرونو نه یوازې خبر دي بلکې د ټولو چیلنجونو د مقابلې لپاره تیار دي.
اور اندرونی اور بیرونی خطرات سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں.
د یو پختنی په جواب کې چې آیا د پوز د مشرانو په ضد د سیاسي خلکو د بیانونو له امله په پوز کې د ننه سه اختلافات شته او کنه، د پوز ترجمان بابر افتخار وویل په پوز کې هیڅ رقم اختلافات نشته.
مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا.
د پوز مشروالی او لاندې خلک د یو بل نه څوک نشي بیلولی او په دوی کې هیڅ رقم اختلافات څوک نشي اچولی. دا ټوله هم یوه اکائی ده.
کسی قسم کا ڈفرنس نہیں ڈالا جا سکتا. یہ اکائی ہے اور اکائی رہے گی.
د هندی پایلټ ابینندن په اړه په قومي اسمبلی کې د پخوانی سپیکر ایاز صادق د دغه بیان وروسته هغه د خپل اړخه یو ویډیو بیان هم جاری کړی دی او هغه په دغه نوی بیان کې ویلی دی چې د ابینندن په اړه د هغه بیان د هند په رسنیو کې په نیمګړی ډول وړاندې کړی شوی دی او د هغه د بیان ناسمه تشریح شوې ده. ایاز صادق په دغه ویډیو بیان کې په وزیر اعظم عمران خان نیوکې کړې دي چې ولې یې ابینندن په تادی کې هند ته حواله کړی و.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
په پاکستان کې د لویو اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون پارلماني غړي وایي د تحریک انصاف حکومت د ایف ای ټی ایف د خل لیست نه وتلو کې ځکه بریالی نه شو چې د دې لپاره د حل زلو په ځای ټوله توجه د اپوزیشن لیډرانو نیولو او بدنامولو ته ورکړې ده. بلخوا د تحریک انصاف یو پارلماني غړی وایي د ایف ای ټی ایف د غوښتنې سره سم چې د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرنګ خلاف حکومت کاروایی کوي نو اپوزیشن ګوندونه یې د ځان خلاف انتقام اخستل بولي. حکومت هیله لري چې تر راتلونکي فروری به د ایف ای ټی ایف له خړ لیست ووځي. په دې حق لدرته تفصیل زمنګ همکار منور شاه درکوي.
په پاکستان کې د ځنو اپوزیشن ګوندونو پارلماني غړي وایي د مالی بدعنوانیو د سار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف په خړ لیست کې پاتې کېدل د تحریک انصاف حکومت ناکامي ده. یاد ادارې له یوې غونډې وروسته د اکتوبر په درشتمه اعلان وکړ چې پاکستان د خړ لیست نه د وتلو لپاره ورکړل شوو. اوویشتو نکاتو کې یوویشت نکات تر ډېره عملي کړي، خو په کار ده چې د راتلونکي کال تر فروری میاشتې پاتې شپږ نکات هم عملي کړي. د پاکستان د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر حماد اظهر د دغه اعلان وروسته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د تور لیست نه بچ کېدل د پاکستان لویه سفارتي بریا ده. خود مسلم لیگ نواز گوند قامی اسمبلی غړی عبادالله خان د اکتوبر په 19 مشال لري او ویل پاکستان لخر لیست هم وتل شو، خو د عمران خان حکومت د اپوزیشن مشرانو نیولو او بدنامولو پر ځای د دې مهمې قامی مسلې حل کولو لپاره اقدامات کړي وې.
مکمل حکومت ناکام پالیسی کم چې انٹرنلی ناکام نی داسې ایکسٹرنلی ناکام تا پاکستان چې کم نزدې کم ملک نو سعودی مثال بزور کم ټول عمر پاکستان سپورٹ کړل داسې نور سراؤنڈنگ کنٹریز نو مطلب دا گورنمنٹ خارجه پالیسی کمپلیٹ فیلور دی.
دا راز د پیپلز ګوند د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وایي د تحریک انصاف حکومت د قامی مفادو لپاره هم د اپوزیشن ګوندونو همکارۍ ترلاسه کولو هڅه نه کوي. نوموړي وویل چې اپوزیشن ګوندونه د ترهګرو د مالي مرستو مخنیوي لپاره قوانین جوړولو کې مرستې ته تیار دي، خو حکومت دې په دې سیاست نه کوي.
قومی مفاد دی پدی کے پکار دار ایسا ٹول یو پیج باندی نو دے مطلع رہے دنو گوڑی سا مونگ سارا پوزیشن پی یو پیج باندی شی نو دے کہ ہو کلیر کر خبر دار ایسا پکار دار ایسا پرائم منسٹر کم پالیسی دے کم علی احجار پدی کی نرمی راوالی اور باقاعدہ اپوزیشن سے سمرا مشران دی آگوئی سارا کینی کوارڈینیشن سارا خبر مخ کی بوزی کچے بو نت للا نو کلیئر کٹ خبر آ جائے اسمبلی نہ پاشی ہو سکے اگر مخالفت رالا نہ دو دم دی تو گوری چہرہ دی کے مدلن سے اپوزیشن مدلن سے نیم خل حکم دے اکثریت نہ گوڑی دا شے
بلخوا د واکمن تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړی امیر الله مروت وایي د اف ای ټی اف په ویشتو نکاتو کې د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرنګ خبره هم شامله ده، خو چې حکومت یا ملي کوي نو اپوزیشن ګوندونه وایي له دوی سیاسي انتقام اخیستل کیږي. نوموړي همداراز وویل
دو خدای ته خوشاله تل چې دا قانون سازی ختم کی چې مونږ دا گری لیست نه بلیک لیست تلا شو. تاسو دا بیان کتلې دې دې ته هډ او هغه ویلی و سونو زبردست هغه ورکړی چې پاکستان ډېر ویزیبل پراګرس کړی دی او 27 کې 21 پوینټس یې ایڈریس کړی دي. اوس ته وګوره کنه اوس چې ته زیرو نه مونږ شروع شوی یو کې 21 پوینټس مو ایڈریس کړی دلته خپل ځان مو گری لیست کې وساتلو لړ بشو ته شپږ پوینټس به مونږ ایڈریس اولار بشو وقت وائٹ لسٹ بلا شو زر بلا شو انشاءاللہ دا فبروری کے روان دے گا نا دکھا کہ بھئی انشاءاللہ مونگا تغا ہم وکو.
د مالی بدعنوانۍ او د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف د 2018 کال په جون میاشت کې د ترهګرو د مالی مرستو او مالی درغلیو د مخنیوي په لړ کې پاکستان په خړ لیست کې شامل کړی دی. یادې ادارې د ورستۍ غونډې نه پاس پاکستان ته د خړ لیست نه وتلو لپاره په څلورو برخو کې د لا نور کار کولو ویلي دي. اول دا چې قانون نافذونکي ادارې د ترهګرو په فهرست کې شامل او افراد او تنظیمونو لپاره ترهګریزې مالی مرستې معلومې او د هغوی خلاف پلټنې مکمل کړي چې پر ضد یې عدالتي کاروایی وشي او په دې کې د هغه خلک هم شامل کړل شي چې په دغو هلو ځلو کې له ترهګرو سره مل وي او یا همکاري کوي. په دویمه برخه کې ویل شوی چې د ترهګرو د مالی مرستو خلاف د داسې عدالتي کاروایی وشي چې په موثره بندیزونو تمام شي او د ترهګرۍ د مخنیوي سبب وګرځي. دریمه دا چې د ترهګرۍ په فهرست کې شاملو کسانو خلاف مالی بندیزونه دې په سمه توګه عملي کړل شي، اساسي یې منجمد کړل شي، د دوی لپاره د چندو غونډولو مخه ونیول شي او دغه کسان په آینده کې مالی ورکړې راکړې ته لاسرسی ونه لري. او څلورمه برخه دا چې که د دغو اقداماتو سرغړونه کیږي نو د هغې پر ضد د قانون نافذونکي ادارې سخت ګامونه پورته کوي او په کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي. په دې لړ کې د صوبایي او وفاقي ادارو په همکارۍ هم ټینګار شوی دی.
تاسو زمنګ د همکار منور شاه رپورت اوریدو چې پاکستان د اف ای ټی اف د خړ لیست نه وتلو په اړه.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
بلوچستان ته په بلوچستان کې د لادراک کسانو ستونزه یو ځل د هغه وروسته توده شوې ده چې کله د اکتوبر په 15مه په کوټه کې د حزب اختلاف جماعتونو دغه ستونزه راپورته کړه. په دې ترڅ کې تیره ورځ په کوټه کې د یو لاریون وروسته یوه مظاهره وشوه چې پکې ګډونوالو غوښتنه کوله چې حکومت دې د لادراک کسانو د موندلو لپاره ګامونه پورته کړي او که څوک هم په کم جرم کې ککړ وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان کې د لادرکو بلوچستانو د اتحادیې وایس فار بلوچ میسنګ تر سوري لاندې تیر مازګر په کوټه کې یو احتجاجي لاریون راوتلی کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د کوټ پرس کلب او مخت په یوه مظاهره کې بدل شو. په مظاهره کې د لادرکو بلوچستانو خپلوانو او سیاسي وګړو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی او څه داسې شعارونه ورکول. په مظاهره ته وینا کوونکو وویل چې په بلوچستان کې په جبري توګه د ځوانانو ورکېدل دې بند سي او چې کوم کسان ورک دي هغه دې ومندل سي او که څوک په څه جرم کې تورن وي نو هغه دې عدالتو ته وړاندې سي. په دې ترڅ کې د پښتون تحفظ موومنټ د مرکزي کمیټې غړی زبیر آغا وایي چې د بلوچ مسنګ پرسن د اتحادیې په وینا د 15000 څخه زیات بلوچان اوس هم لادرکه دي.
دا خلک دا غواړي چې زموږ ځوانان په جرم کې ملوث شي، په ملتنسي کې ملوث شي، نو ستا آئین او قانون موجود دی په دې ملکی ته دی آئین او قانون مطابق په عدالتو کې پیښ کړ، عدالتو کې صفا ټرایل ورک او کاغه چیر مجرمان نو سزا ورک او که مجرمان نه دی نو الهیکا اوس د دې ریاست سره تر اوسه پورې یو د کیس نه سز دوی ریاست په عدالت کې پیښ کړی، داغه ټرایل سوي او هغه ته سزا ورکول سوي دي. بناهکا په بیگناه کې بلوچستان ځوانان، پښتانه ځوانان وړي دي، پښتانه په یو لوی تعداد کې په وزیرستان کې ورک کړي دي، تر اوسه پورې داغه مندې خوندې ورونه او داغه پلرونه ورته ځاړي. دلته په بلوچستان هم دي لس کال راځي د بلوچستان د میسنګ کې کپسن کیمپس لګیدل دي، کله 1500 وی لکی، کله 1500 ولا پتا کې.
پر دې محل د لادرک بلوچستان د خپلوانو د اتحادیې مرستيال مشر ماما قدر بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د لادرک کسانو ستونزه اوس نه بلکې د مسلم لیگ او پیپلز ګوند حکومتونو په وخت کې هم و.
هر څو حکومت راغلي دي یو کې دونی دم خم نه دي، موږ دلې دي چې دوی لا پتا افراد په اړه کې خبرې باقی دا مسئلہ ایجنسی ہم سر دے کا آغوی غواری دویا لگ وقت دوی دا پارے یو شای لگی دا ہم وائیو کے ہر سو کے پورتا کھڑے دے چاہے بلوچ دے، پشتو دے یا سندھی دے دا دے جرم تا دا معلوم دے خودے بیا عدالت کی راولا عدالت کی پیش کا عدالت دوی تا ہر چیز سزا ور کے مشت قبول دے دا سام دے کے غیر قانون دے تا پورتا کہے اور بیا غیر قانونی تدوی عقوبت خانو کے تو ددے آئین اور قانون غت اخفل وائلیشن کے
په بلوچستان کې د لادرک بلوچستان ستونزه د غوړسته یو ځل بیا ته د سوي ده. کله چې د اکتوبر په 15مه نیټه په کوټ کې د حزب اختلاف د سیاسي جماعتو د اتحادیې پی ډی ایم له لوري په یو سټیډیم کې د ویناګانو پر مهال د لادرک بلوچستانو یادګرنه په ټینګار سره وسوه. بیا په خاصه توګه د مسلم لیگ نون مرستیالي مشر مریم نواز د کوټ وجلسې د پخپل وینا کې د چا نوم یاد نه کړی، خو پوښ ته په اشاره سره وویل چې له خدای وویریږي د دې په خبرو چې تر دې دمه په پاکستان کې لوی شمېر کسان لادرکه سوي دي، خو اوس به داسې نه کېږي، اوس به د مندو زامن، د خوندو وروڼه او د ښځو خاوندان نه لادرکه کېږي. بلخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انور تاج د اکتوبر په 28مه نیټه و مشال ریډیو ته ویلي وو چې ډېری کسان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د پخواني حکومتونو پر مهال لادرکه سوي وو. د نوموړي په وینا چې یاد څو ګوندونو هغه وخت دا مسله نه وه راپورته کړې، خو اوس یې ځکه راپورته کړې ده چې دوی خپل سیاست پر کوي. هغه زیاته کړه چې د لادرک کسانو په اړه مقدمې په عدالتو کې روانې دي، نو ځکه موږ مداخلت پکې نه شو کولای. د ډېرې کسانې خوش کړې دي او د ځینو کسانو په ضد لا اوس هم کیسونه پاتې دي. بل خواته په بلوچستان اسمبلی کې هم تېر مازګر د رادرنګ کسانو په اړه تودې خبرې هغه وخت وسوې کله چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصرالله زیري د یو تحریک التوا د لارې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اطلاعاتو د سکتر اسد خان اڅکزي د لادره کېدو خبره راپورته کړه او ویل چې یوه میاشت تېره سوه خو صوبایي حکومت په دې اړه هیڅ هم نه دي کړي. وروسته له دې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر اصغر خان اڅکزي وویل چې ټولې اسمبلۍ په یوه خوله د حکومت څخه د اسد خان د مندلو غوښتنه وکړه.
دا خبره هم د هرې خوا وسوله ځکه چېرې اسد خان د غیر ریاستي عناصرو په لاسو کې نو دا د ریاست او د حکومت ذمواري ده چې دوی د هغه لاسونه په حفاظت راوباسي او د هغه قوتو خلاف باید کاروایی وسي کوم چا چې دغه عمل د اسد خان سره کړی وي. او که چېرې اسد خان اڅکزي زموږ د ادارو سره وي زموږ د حکومت سره وي دوی تر اوسه پورې د ده د ښکاره کولو یو طریقه نه ده ښکاره کړې نو بیا په کار دا دی چې اسد خان عدالت ته وسپارل سي قانون ته وسپارل سي د عدالت د لارې د قانون د لارې خدای مکه که د ده سه یو ګناه سوي د ده سه یو جرم سوي وي بیا د هغه پر بنیاد په عدالت کې دی د ده کیس ټرایل سي او بیا د هغه په نتیجه کې چې کوم څه قانون او عدالت د لپاره مناسب ګڼي هغه لارې باید ورسره خپل سي.
پر دې مهال د بلوچستان د خزانې وزیر میر ظهور بلیدی و اسمبلی ته وویل چې هغه د اسد خان په لادره کېدو سخت خواشینی دی خو دا نشي ویلی چې د اسد خان په لادره کېدو کې د چا لاس دی او علت یې څه دی. پر دې برسېره حکومت د هغه د میندلو هڅې کوي او د ده په خبره چې ښه به دا وایي چې د کورنۍ چارو وزیر دلی وای او ایوان ته یې په دې ترڅ کې ښه او مدلله جواب ورکړی وای. وروسته سپیکر پر یاد شوي تحریک التوا باندې امر وکړی چې د بلوچستان د کورنۍ چارو سکتر دی په یوه اونۍ کې دننه د اسد خان د میندنې په ترڅ کې د سیو پرمختګ په اړه رپورټ و اسمبلی ته وړاندې کړي. د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو سکتر اسد خان اڅکزي د ستمبر د میاشتې په 15مه نېټه د صوبایي کونسل په غونډه کې د ګډون لپاره د چمن څخه د کوټ په لور روان و چې د بلیلی په سیمه کې ناڅاپه لا درک سو خو د یوې میاشتې د تېرېدو برسېره لا هم حکومت څه درک نه دی لګولی.
د ایوب ترین راپور ما اوریدو چې په کوټه کې د لادرکه کسانو بازیابۍ لپاره شوي احتجاج په اړه و.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د بلوچستان وروسته زو خیبر پختونخوا ته. د خیبر ضلع پولیسو د سیمې هغه ټول د کورونو مالکانو ته امر کړی چې په کورونو کې په کرایه چې کوم افغان کډوال یا غیر مقامی پاکستانیان اوسیږي تفصیلات او شناخت دې په مقامی تانو کې جمع کړي. پولیس وایي دغه ګام یې د سیمې د امنیت په خاطر پورته کړی دی. دوی زیاتوي چې اوس فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او چې په بندوبستي ضلعو کې د کرایا کور نیولو لپاره کم آرډیننس جوړ شوی د هغې لاندې به په خیبر ضلع کې هم کاروایی کیږي. په دې حقله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او ډاکټر محمد اقبال له دفتره په جاری شوی خبر پاڼه کې ویلی شوی چې د لنډی کوتل باړې جمرود ملاګور شلمان او پتیرا کې چې څومره قومونو کې افغان کډوال او غیر مقامی پاکستانی وګړي په کرایه دېره شوي باید د کورونو مالکان یې رجسټر کړي او د دوی کوایف دې په مقامی تاڼو کې جمع کړي. د کورونو مالکانو ته یوه ونۍ وخت ورکړل شوی وای چې دا کار پکې تر سره کړي او که په دې موده کې رجستر نکړي نو وروستو به بیا د دوی پر ضد قانوني کاروایی کیږي. د خیبر ضلعي پولیسو ویاند ظهیر پردی مشال ریډیو ته وای چې اوس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او چې په نورو بندوبستی ضلعو کې د کرایا کور لپاره کوم قوانین جوړ شوي هغه به په خیبر او نورو قبایلي ضلعو کې هم عملي کیږي.
دا جی بالکل سیم خبره ده لکه څنګه نور اضلاع کې اضلاع کې کوم سیستم باندې کیږي هغه د قبایلي اضلاع کې مطلب کیږي وي خو کیدای شي لږ ریلیکسیشن پکې وي د خلکو لپاره د عوامو لپاره لږ هغې نه ډیفرنټ وي مے بی داسې همزه خو نور به چې کوم دی هغه سیم ټو سیم وي او بل دې پارا پال سنټر چې کوم دی هغه انجرو چیک پوسټ کې دی نو هغه با قاعده لگا بل مونږ دا ویلي چې دا کرایه ایکټ کې ته ته دوه خلاف کروي مونږ وو نو چې هغه خلاف یې کوو نو بالکل بیا به هغه سیم خبره ای چې صبح په نور ازلا کې هغه به دې پارا مومه پروسیجر ای.
د جمرود یو زیتن میاجان اپریده وای مونږ د حکومت د غیګام ستاینه کوو.
دلتا شاکس کی خو تقریبا ډیر زیات تر خلک تی پاغه کې د افغان مهاجرینو ډیر زیات تعداد دی. د چکم حکومت کم عمل شروع کړی دی چې د دوی نشاندهی وشي یا د دوی په جنګلاو شي نو دې ته خو د علاقې خلک ډیر په ښه نظر ګوري. د دې خبرې مرسته کوو چې د دغو خلکو رجسټریشن د باقاعده وکړی شي.
پولیس وایي دغه ګامې د سیمې د امنیت په خاطر پورته کړی. په خیبر ضلع کې دغه پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د اکتوبر په 28مه نیټه د پیښور په 400 روډ دیر کالونۍ کې جامعه زبیریه په نوم وی دینی مدرسه کې چاودنه شوې وه او لسګونه تنو ته پکې مرګ ژوبله اوړېدلې. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې هلته په دریو تحصیلونو یعنی لنډ کوتل جمرود او باړه کې په سلګونه افغان او غیر مقامی پاکستانی وګړو کورنۍ ژوند کوي. افغان وګړي وایي دوی هلته په ویزا او یا هم په پی وار یعنی ماجر کارډ باندې ژوند تیروي. د خیبر پختونخوا د کرایا آرډیننس 2014 سیکشن 4 لاندې ٹی ای آر په نوم یوه پروفارما د کولای شي چې پاغې کې د کرایه دار او د کور د مالک ټول کوایف او شناخت درج وي او ځایي تاڼې د تصدیق نه پس جاری کیږي او رجسټریشن دغه اسنادو یا ان او سی جوړولو نه بغیر کرایه په کور کې څوک ژوند نشي کولای. دا اسناد بیا وخت په وخت پولیس چک کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو اورئ. دو خبریالانو دو تحفظ سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ یا سی پی جے په ایوی تازه درجه بندۍ کې پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل کړي چې پکې خبریالان وژل کیږي او د دوی وجون کې له سزا نه بچ پاتې کیږي. د سی پی جے په دغه فهرست کې پاکستان په نهم نمبر دی. په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکي بیا وایي چې د ملک په هر برخه کې خبریالان په څه ناڅه ډول په نخه کیږي چې له وجې په شمیره کې اضافه روانه ده او د خبریالانو د امنیت لپاره هغه ګامونه نه پورته کیږي کم چې په کار دي. ملیحه امیرزاده تفصیل را کوي.
د خبریالانو د تحفظ سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ د یو نوي فهرست له مخه پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې په نهم نمبر دی چې پکې د خبریالانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. ادارې د اکتوبر په 28مه د ګلوبل امپیونیټي انډیکس په نوم د هغو هیوادونو فهرست خپور کړ چې د خبریالانو په وژنو کې ککړ کسان پکې له سزا بچ پاتې کیږي. د 2000 کال د ادارې فهرست د تیر کال پرتلا لږ بدل دی. تیر کال پاکستان په دغه فهرست کې پر اتم نمبر وو. خو د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکي وایي چې په دغه فهرست کې د پاکستان موجودیت د اندېښنې وړ خبره ده او ښکاره کوي چې په دغه هیواد کې خبریالان د خپل کار له وجې وژل کیږي او تحفظ نه لري. وروستی مثال یې په بلوچستان کې د خبریال او فعال انورجان کتران وژنه ده. هغه د جولای په 23مه د بلوچستان په بارکان سیمه کې نامعلومه وسلوالو وژلو. یوه بله خبریاله اروج اقبال د 2019 کال په نومبر کې په لاهور کې وژل شوې وه. په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیم فریډم نیټورک یو چارواکي عدنان رحمت وایي د خبریالانو د تحفظ ذمہواری د حکومت ده خو په پاکستان کې په 13 کالو کې خبریالانو ته تر ټولو لوی ګواښ د ریاست لخوا دی.
18 اور 19 کے ایئرز میں وی ہیو ڈیٹا آن 17 جرنلسٹ جن کے اوپر لیگل
زمنگلا معلومات سرسم په 2013 دلسم کال کې د ولسو خبرارانو خلاف قانوني مقدمه درج شوه په دې کې اته اتیا فیصد کې سونه حکومت جوړ کړی وو نو په پاکستان کې خبرارانو ته لوی ګواخ ریاست دی د سی پی جی فهرست دا نه وای چې دا ګواخ د چا له طرفه دی د 2013 نه 2019 کال پورې په پاکستان کې د شپږ دیش خبرارانو وژنې کیسونه درج شوي په پاکستان کې د 2000 کال نه راپتې خوا یو سل وسل وی خبرارانو وژل شوي دي په هغه کې یوازې د ولی خان بابر او ډینیل پر قاتلانو ته سزا خو واورل شو خو دا چې د سزا خلاف اپیلونه وشول نو تر اوسه ورته سزا ورکړل شوې نه ده نو ځکه په دې کې هیڅ انصاف نشته او صرف فیصد استثناء ده که د خبرانو خلاف څوک سخت قسمه بریدونه هم وکړي نو په اسانه ترې بچ پاتې کیږي شي د پاکستان ریاست د خبریالانو تحفظ په وری کولو کې پاتې راغلي دي که صحافیان خوندي نه وي نو میډیا خو آزاد نه شو چې چاته رسنۍ آزاد نه وي نو د جمهوریت په معیار ډېری غټې پښتنې راولاړیږي
د کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ
میری خای چې په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه یو شپېته خبریالان وژل شوي دي عدنان رحمت وای د سی پی جی د فیرس کرایټیریا یا دایره محدود ده خو که د مختلفو ادارو څېړنو ته وکتل شي نو ټول دې نتیجې ته رسیږي چې پاکستان د خبریالانو د کار او ژوند لپاره یو خطرناک هیواد دی په پاکستان کې د خبریالانو د وژنې سربیره د هغوی د وهلو ټکولو او تختولو پیښې هم وخت په وخت مخې ته راځي په دا وروستیو کې د جولای په 21 د پاکستان یو پیژندل شوی خبریال متی الله جان نامعلومو کسانو په اسلام آباد کې برمته کړ او 2 ساعته وروسته خوشی کړ په پاکستان کې د بے پولی خبریالانو سازمان استاذ اقبال خټک وای د سی پی جی دغه فهرست کې د پاکستان نوم راتلل د دوی د هغو اندېښنو ترجمانی کوي چې د صحافیانو د ژوند په اړه دوی لري
کسان چې څوک په ژورنالیستانو ګزارونه کوي وژني تختوي یا نور څه د خپل کار نه ایستولو کوشش کوي هغې خلکو ته نه ملي د دغې سزا ملاونه هغو خلکو ته نوره مرسته ملاویږي او نور دغه ګزارونه او دغه د ژورنالیستانو وژنه هغه ودرېږي نه پاکستان کې مونږ ګرو چې باید چې پاکستان حکومت او پاکستان په نورو ولایتونو کې اسپیشل قانون جوړ شي د دغې حوالې سره عدالت ته لارې هغې ته انصاف ملاو شي
د پاکستان حکومت په بیا بیا پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او وایي چې په هیواد کې رسنۍ آزادې دي او د بیان پر آزادۍ باور لري حکومت د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې اعلان کړو چې له مطبوعاتو خبریالانو سره اړوندو کیسونو څېړلو لپاره ځانګړي عدالتونه جوړوي خو په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ کارکوونکي وایي دا یوازې د اعلان پورې محدود دی او تر اوسه عملي کار نه دی شوی دوی غوښتنه کوي چې حکومت د خبریالانو د تحفظ لپاره د قوانینو جوړولو خپلې ژمنې پوره کړي
تاسو زمنګ د همکاري مليحه امیرزاده رپورت واوریدو چې په پاکستان کې خبريالانو د وژنې او هغوی ته ورپیخو مشکلاتو په اړه وو اوس وخت شوه د 19 پروګرام تاندی هلی د نن په تاندی هلی پروګرام کې خزو ته په جایداد کې د برخې ورکولو او په دې اړه خیبر پښتونخوا کې خزو ته د وراثت په قانون خبري اوري د پروګرام قربانا فرخنده اسد ده
تاندی هلی
د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د وراثت پر قانون په پښتنه ټولنه کې خزو ته پر خانداني جایداد کې پر برخې ورکولو خبري اوري زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې تاسو هرکلی کوم خیبر پختونخوا اسمبلی د 2019 کال د اکتوبر په میاشت کې د ښځو په اړه د وراثت یو قانون منظور کړ ته دغه قانون له مخې به یو ښځه کولی شي چې د خپل پلار او یا خاوند په جایداد کې خپل حق او حصہ ترلاسه کړي د جماعت اسلامي ګوند صوبایي اسمبلی غړي همیرا خاتون وای باید حکومت د دې قانون عملي کولو ته زیات پام وکړي
زموږ آئین کې دا لیکل شوی دی کنه زموږ پریامبل چې نه غلا اله الا الله محمد رسول الله دی او زموږ په دې ملک به حاکمیت د الله چلی نو چې کوم ملک د حاکمیت د الله شو او قران او دستور چې دی نو هغه زموږ دستور دی قران نو هغه کې قران کې ډیر واضحه د وراثت قانون شته لکه دا داسې سنوي وي سو انکریډیبل خبره نه شوي چې لکه دی ته موږ صدا سي ډیر زیات خوشاله شو چې لکه دا خو د پاره سنوي څه کار شو کنه دا خو الریډي لکه قران چې دی نو خو ته ډیر لوی حق حقوق ورکړي دي، یوازې د وراثت نه، د نورم ډېر شیزونو لکه حقوق موږ ته ملاو دي. خو ټولو کې غټ هډ د مسلې چې کمی راشي هغه په دې ځای کې شي چې د هغې د امپلیمنټیشن بیا هیڅ لار نه که نه. نو دا خو لکه چونکه مونږ خو اپوزیشن کې دې وخت کې ناست یو که نه، او په دې کې خو زیات ښه جواب چې دی نو هغه حکومتي پارټۍ والا خلک هم ورکولی شي، او دا کار هم د حکومتي خلکو کار دی چې لکه امپلیمنټیشن کول، دا شی فوکسډ کول، او د دې لاندې په ورځو ورځو کې چې دی نو لکه دا شیزونه کوزول د ډیلی بیسس باندې کنه. ځکه چې یوازې د وراثت مسله نه ده، لکه د تاسو خو چونکې ایشو او موضوع خو وراثت دی، خو د دې نه علاوه هم لکه خصو ته ډېر زیات مسایل دي. نو دوی سره داسې د دې نه دا پروګرام تپوس کول پکار دي چې د دې د امپلیمنټیشن دوی خو لکه دا یو کریډیټ واخیستو چې بس مونږ ټیک ته اسمبلی کې مې یو کاروایي وکړو یو شیم پاس. نو هغه په سکول څه دومره غټ څه کمال خبره نه دي، سره خو تاسو مخالفت شته نه دي، خو لکه څه داسې غټه خبره ده.
خو میرا خاتون چې په اسمبلی کې په دې قانون خبرې هم کړي، وایي په ټولنه کې زیاتره خلک په خپل خوخه خپل خویاندو او یا لونو ته په جایداد کې خپل برخه نه ورکوي، خو باید د قومي شناختی کارډونو ادارې نادرا د ډیټا تر مخه د جایداد تقسیم وکړل شي.
دیکھیے امینڈمنٹس مونگا پہ اسکول کا نو مونگا ورکڑی دی نو آگے کی دا خبر ادا چدا لکه زمونږ کلچر دا څنګه ده کنه، زمونږ کلچر چې دی هغه لکه خود ته په وراثت کې حصہ نه ورکي. او دا معاملې یوازې د وراثت د مسلې نه ده، دا معاملې د مہر د مسلې هم ده. لکه مونږ دغه کې یو ډیر غټ دا پوینټ هم لوز کو چې لکه زمونږ په کاغذونو کې په نکاح نامو په وخت کې نکاح کېدونکو وخت کې هغه ټول لیکل میکلو شي چې کوم د یو فیملی د کریډیټ بوتلو د پاره چې نه غي ځان د پاره غټ غټ مہرونه نو لیکي، خو چې کله بیا وادو شي نو خځه ته تر مرگ پورې چې نو داغې ته مہر ملو نشي. نو د وراثت سره سره مہر هم ډېره اهمه مسله ده. او ما دوی ته هغه وخت کې مو وی او هغه وخت کې زمونږ په دې باندې چې کله کمیټې کې څه میټینګس کېدو، نو په هغې کې زمونږ یو ایم پی اے خور وته هم وی چې لکه دا خو مطلب دا دی چې لکه زه به د خپل ورونو ناراضګۍ په بیس باندې چې ما ته وراثت ملاویږي. ما چې کوم په دې کې مین امینمنټ کړی دی نو هغه دا دی چې په دې کې لکه دې وخت کې چونکې مونږ سره نادرا سیستم دی، هغه ټوټلی کمپیوټرایز سیسټم دی کنه، او موږ ټول ته پته ده چې نادرا دی وخت کې امبریلا شی انټروډوس کړی دی، او دا هغه ټری چې دی نو جوړه کړې ده فیملی ټری ده. دوی ته په دې باندې زور وړل پکار وو چې کله د یو کس لکه یو پلار په کور کې وفات شو، نو داغه جیداد چې دی نو هغه دی اتوماتیکلی د اسلامي قوانینو مطابق د حصو په شکل کې داغه فیملی ته منتقل شي. ځکه چې داغه بیسټ لار ده چې کوم به کوم کې به چې دی نو یو رور هم باؤنډ شي، یو خور به هم باؤنډ شي، یو مور به هم باؤنډ شي، هر چا ته به خپلې خپلې حصې ملو شي. بس هغه به چونکې مونږ سره ډیټا پرته ده چې دا سړی مړ شو او د ده دا فیملی ټری ده، د ده دوه زامن دي، دوی لوڼه دي، یو ښځه ده، او د ښځې اتمه حصه ده، او د لورې نیمه حصه ده، او د زوی پوره حصه ده، او د هغه دا وراثت دی، دا د هغه رجسټر چې نو شیزونه دي، دومره ځمکه ده، دومره شی دی، او بس په دې نوم باندې کوم جایداد رجسټر، بس هغه به چې په حصو کې تقسیم شي. په بهر ملکونو کې هم دغسې کېږي.
په پاکستان کې د جرمونو د وجوهاتو د څېړنو په اړه د یوې ادارې پاکستان سوسایټي آف کریمینالوجي مشر ډاکټر فصیح الدین مشال ریډیو ته وایي په پښتانه ټولنه کې ښځې له وړاندې نه د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي، او په جایداد کې د برخې ورکولو او یا ښځو ته د خپلو نورو حقونو په ترلاسه کولو کې به ډېر وخت لګي.
تکلم ضرورت چې پښتنو باندې وطن کې نو بس خدای بوته ضرورت زما د کالي خرڅه پوره کړه. دا ډېر لوی ظلم دی چې اولنۍ شي چې خرڅېږي په کور کې نه د خدای کالي خرڅېږي، دویم چې خرڅېږي نو د هغه پلاټ خرڅېږي، او دریم چې نه ملاویږي نو په دې زمونږ په دې خطه کې چې کم نه نو خدای ته انسان ملاویږي. نو کله دا د سړو څه کار وي که دا تاسو خو د ډزو ټوپه په خبره وکړه، دا ارګنایز کرایم اکنامیک دا معاشي جرایم چې دي دا غټ معاشي جرم دی کنه چې خلکو ته انسان ملاوي شي، اسلامي لحاظ شرم دا جرم دی.
ډاکټر فصیح الدین وایي دوی ته داسې ډېر کیسونه راځي چې پکې یوه کورنۍ خپلې لور خور ته په خانداني جایداد کې حصہ نه ورکوي. نوموړی وایي که څه هم په دې اړه قانون شته، خو پر دغه عمل نه کیږي.
په اسلام کې چې کوم دی مونږ خلک د اسلام خبرې کوو، په اسلام کې که یو خور رور ته څه وبخي نو دا بخل نه کېږي. اکثر دا ښځې وایي ما رور ته بس پرېښو د ومې بخل، او ته دا نه کېږي. ډېر به دا حصه ورکړي په کاغذ کې، به د هغې په نوم کې، په اکاونټ کې به ورته پیسې کېږي تقسیم اسلامي لحاظ سره. نو کبیا هغه کله مالک شي کله ملکیت نه پسې دی رول له ورکول نو خیر دی خو دا د ورکول نه مخکې نه ماف دا مولیان دا خبرې نه کوي دا په فکر کې په شریعت کې دا مسله داسې ده دا ښځه خپله هیڅ نه شي ماف کولی.
د خیبر پختونخوا د مردان سلې د عبدالولي خان پوهنتون د جرنالیزم څانګې زده کوونکي محمد وسیم یو وړوکی فلم یا ډاکومنټري هم پر دې موضوع جوړ کړی و چې د روان کال د 13 اپریل په میاشت کې په امریکا کې د زده کوونکو د ډاکومنټري فلم په نړیواله سیالۍ کې جایزه هم ګټلې وه. محمد وسیم دغه ډاکومنټري پر یوې داسې ښځې جوړه کړې وه چې هغه د خپلو ورونو نه په جایداد کې خپله برخه اخلي او د دغې په وجه ورسره ورونه تګ راتګ پرېږدي. د محمد وسیم نه مو په دې اړه پوښتلي چې په پښتانه ټولنه کې دې مسلې ته څنګه ګوري.
دا مسله په دې پښتون معاشره کې ډېره زیاته عام ده، نو دا ایشو اصل کې موجود ده او دا به هر کور کې دا مسله را پېښه ده. یعنی چې کوم ځای کې دا بل چې کوم دی دا ریجن چې کوم دی د پېښور مردان 400 ثواب دی کې چونکی خلکو سره ځمکی اوس دغه ځمکی چې دنو د رورو او د خور ترمنځ چې دنو دا شریکی چې کله مور پلار مړ شي بیا دا چونکی لکه مطلب میل ډومیننت سوسایټي د سړو ته اختیار دی په ښځو باندې. سړی چې دنو د کور چې دنو مشران ګڼل کیږي نو هغه دا اختیار دی، نو هغه بیا دا حصہ چې دنو خپل خوري خپل ځان سره ساتي خو خویندله بیا دا حصہ نه ورکي. نو دغه خویندې چې کله پکوري خو خو بالکل نه ورکی چې بیا کله واده شي نو بیا هم چې دنو کوششونه کوي چې دا دیوانه خلی زمونږ نه. بیا که هغه خور کوشش اوم کې دینه د حساب واستو نو بیا داسې طریقې یا داسې حربې دی استعمالي چې هغه غلي کی او پای کې چې نو دا ډېر مشهور حربا ده چې خور له دادم کې ورکی چې مونږ به تاسو سره غم خادي نه کوو، مونږ به نه په خاده تا کر درزو نه بد کرا په غم چې دنو درزو. نو بیا خو خور بیا داغه نه مجبورن چې دنو رستو شي ځکه چې په یو داسې معاشره کې چې پای کې یو خزه چې دنو هغه سړی ته محتاج ده او بیا دلته ضرور او د خور رشته مډه زیاته نږدې ده، نو هغه بیا دغه رشته ختمول نه غواړي هغه خور، نو هغه بیا هغه نه رستو شي. خو دا یې خو یې صدا او ټول مری پزړه کې دی چې دا حصہ دی ماته ملو شي. بل دا یو مسله ډیره زیاته غټه مسله ده ځکه چې مونږ لکه مونږ خپل دا غواړو چې خزه دی دومره حد پورې خپلواک شي چې هغه دی خپل جون په خپل مرزه مطابق تیر کی، هغه تم اختیار دی څنګه چې سړو ته اختیار دی. نو ترسو چې خزه مالی طور هغه با اختیار شوی نی نو هغه خپل فیصله په خپل نشي کولې. هم دا یو طریقه ده چې ټیک شو سړی خو بار نوکرو ته نه پریدي، خدای د پلار په وراثت کې چې دنو یو حصہ جوړیږي او دا مالی طور چې نو خزه انډیپندنتلی با اختیار کوي، نو دا حصہ انتهایی ضروری ده او دا یو مسله ډیره زیات را روانه ده وخت د سره را روانه او ورو دا نورم ګمبیره کیږي.
د همیر خاتون په خبره په ټولنه کې چې کله خور لور خپل حق وغواړي او یا په جایداد کې خپل برخه وغواړي نو کورنۍ ورسره رابطې او تعلق ختم کړي، نو ځکه باید حکومت د نادره لارې د جایداد د تقسیمولو یو طریقه مخې ته راولي.
اوس ریسنټلی زما د ورنداري مور واغه په دوبه کې د کینګ په اسپیټال کې هغه جاب کولو واغه اچانک دغه کینسر شو بس هغه وفات شو. نو دا غي څه ډیر لکه چونکی هغه اچانک شو نو هغه ډیر لکه بینک بیلنس هلته په دوبه کې مو دل تمپز مکه مکه ورسو. نو هغه هاسپټل والا وته وی چې لکه مونږ به د دې د لونو دا حساب پلار ته وی چې مونږ ساله تر سو پورې چې هغه لور راغلی نه نو مونږ به خپل لور ته خپل حساب لاس کې ورکو، بلې لور ته خپل ورکو، دې ته به خپل ورکو، تاسو چې پکې سکیږي تاسو ته به درکو. بس چې مونږ زمونږ کار دا دی چې مونږ خلک تاسو ته لاسونو کې درکو. اوس د دې نه پس یو لور پوه شو بیا ښځه پوه شو ورور پوه شو هر څوک خپل پوه شي چاهي خپل ایتې سرڅکي. نو دوی ته دا ویل غواړي چې دا حکومت یوازې دا کار نه چې هغه دې بل پاس کړو کریډټ دیوالي چې مونږ ډېر غټ تور وکړو چې مونږ چې دینو خلکو ته حصہ ورکړه. د دې حصے خو مین کار دا دی چې د دې د امپلیمنټیشن کې بس په طریقې کار اپناویږي چې بلا لکه خفګانا او لکه یو ښځه ډیمانډ نشي کولی د خپل دونو نه. او دا زمونږ په فیملیز کې زمونږ په خو شهر چا سره ستاسو په فیملیز کې زما په فیملیز کې هر چا سره به داسې کسان بې تهاشي چې هغه به ډېر جایدادونه رونو سره پراته دي خو هغه وایي چې نوم اخلو نه بس بیا هغې پس خبره د ختمي تعلق خرابېږي. زمونږ د شیرپو یو ډېر هم ملګری ده هغې لکه ډبل پی ایچ ډی ده د انګلینډ نو د امریکې نه هغې پی ایچ ډی ګانې کړي دي آغی واده نه شوی نو ما آغی ته وی چې ستا یو دومره لویه پراپرټی ده دی رونو سره بس ته دی سره د خپل حساب کتاب وکړو کم از کم یو شی ستا په اختیار کې شي نو بیا چې ته سم کې اعلان کې هغه په یونیورسٹی کې پروفیسر ریټایر شوی ده نو آغی ما ته وی چې زما تروریانې پیغلې زړې شوې وې او وی چې ما چې به کله خپلو تروریانو ته دا خبره کوله نو آغی به ما ته وی چې زمونږ د پیزار ویستلو ځای خپل نه ختمول غواړو چې لکه دا زمونږ د رونو دا کورونه چې دی نو دا خو زمونږ د پیزارونو ویستلو ځای دی مونږ خو دلته ناست یو چونکه دی یو شلټر را کړی دی یو تحفظ سیکورټی ده شلټر دی کور دی فیملی ده نو دا ته را کړی دی نو بس ٹھیک ده مونږ به په دې کمپرومایز وکړو که یو شی نه ملوي انځه خیر نو دا اصل کې گورنمنت کولی شي چې یو کس مړ شي او د دې لپاره ډېر سټریکلی داسې قانون سازي وشي چې یو کس مړ شو یا شاته چې څوک مړ شوي دي تر اوسه پورې او د هغوی فیملی ټری روباسي او د هغوی جایداد چې دی نو هغه د هغوی بچو کې د تقسیم کار چې دی نو هغه د گورنمنت کار دی او گورنمنت کې دی د نادر او د دغه دی چې نه خپلو کې یو لینک یو بس د هغوی په ذریعې سره دی هر چا پسې اطلاع ځي ورته دی وایي چې را شي بس تاسو وایي دا خبره شوې ده او بس دا تقسیم دی تاسو خپل خپل شی والي دا دی د وومن امپاورمنت خبره کوي که نن د وومن امپاورمنت لار چین زموږ ټول په قانون کې پراته دي خو د هغوی امپلیمنټیشن نشته کړی
د پېښور های کورټ ته وی وکیلی او د خوځو د حقوقو د حکومتي کمیشن د قانوني کمیټې مشري روبینا ناس نمو پختل چې آی په عدالتونو کې داسې کیسونه او مقدمې راځي چې په کې خځې د خپل کورنیوونو په جائیداد کې برخه اخلي
ډېر زیات ډېر زبر کې ډېلی بیسز باندې را روان دي روزانه په بنیاد باندې را روان دي تاسو داغی حالت وګورئ او بیا کومه خبره چې مونږ ډېر زیات خفه شو هغه دا د معاشرتي لحاظ سره زمونږ چې کومه رویه ده چې کومه اوس خو لږ ډېر په کې هغې کې تبدیلی را روانه ده الله دې وکړي چې دا د دې دا رفتار لږ تیز شي هغه دا ده چې مونږ چې څوک هم کومه ښځه خپل حق د پاره ودرېږي وایي چې او هو هو بس دا خو ډېره بدماشه ښځه ده دا خو ډېره جی زوروره ښځه ده د دې خو ډېره غټه ژبه ده او دا وګوري اوس دې حد ته خبره راغوي چې شا بل مال خپل جایداد راکړي جایداد خو تاسو پرېږدئ ایون چې حق مهر یې ولکم لیکلې د واده په ټایم کې کاغذ چېرته هغه مطالبه وکړي نو هغه صحیح مانو کې زیات ذهنو کې هغه نه دغه کېږي چې اله دا خو دې ډېر غلط کار وکړو داسې خلک وایي دا خبرې خلک نه کوي خلک داسې بیا سوشل پریشر چې نه جی بس مړې ژوندې پاتې شو یا هغه تعلق هلته ختم شي دا ډېر زموږ د سوسایټي یو غټ ډایلما ده په دې حوالے سره ډېره زیاته غټه
د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز وايي دوی هم په دې قانون له حکومتي غړو سره خبرې کړې دي او دوی سره خپل رائے شریکه کړې ده
مونږ دا خبره اوچته کړې ده چې زموږ په معاشره کې زنانو ته د میراث حق نه ورکړي او روړه هم په دې کې شریک دي او د زنانو حقوقو احترام نه کوي پلاران هم او د معاشره هر وګړي دا مساجنس ته لکه د خزو د حقوقو احترام نه کوي نو مونږه دا وایو چې قران هم ورکړي حدیث هم ورکړي رسول الله هم ورکړي د پاکستان آئین هم ورکړي د درې هم او یم سنتریات نو کدا سه قانون جوړیږي چې هغه قانون دا حق ورکول یقیني کوي نو دا خبره دا مونږه مرسته کوو
ډاکټر قبلا یاز وايي باید په دې اړه په ټولنه کې د مختلفو لارو لکه میډیا او د ممبر او محراب لخوا په ولس کې پوهه پیدا کړل شي او باید ښځې هم د خپلو حقونو نه ځان خبر وساتي
مونږ هغه ورځ باضابطه خو مونږ په اجلاس نه راغلی خو زه د سیشن کې شریک وم نو ما دا ورته گزارش وکړو چې یو عمومي شعور بیدار کول غواړي مونږ په خلکو کې عمومي شعور نشته بل دی یونیورسٹو د سکولونو کالجونو په نصاب کې د میراث خبره راوستل غواړي ځکه چې خود ته هم دا پته نشته چې د دې حق څه دی او بل د میډیا په لاره باندې هم پکار دی چې په دې کار وشي او بل ممبر او محراب په اعتماد کې واخیست شي او ممبر او محراب دا خبره اوچته چې دا په نکاحنامه کې هم د دې ذکر پکار دی او بیا پکار دی چې نکاحوان دا باقاعده ورته ووایي او د دې خپل حق نه خبر او قانون پکار دی اصل کې زموږ مسله جدا ده چې قانون چې دی د قانون باندې عمل درآمد چې څوک کوي هغه هم مساجنس دی اده خو احترام او حق خیال نه ساتي نو دا چې عمومي شعور بیدار شي نو یقینا څه بهتره طرف ته به موږ لاړ
شو
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیٹڈ دیر انٹرسٹ
لکه د زنانو طرف له ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تلي
زه په کله الیکټډ پرسن په غی باندې چې کم دینو زرا شم
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیو نه
تاندې هله
اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام چې تاسو واورید ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.